امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو درنو اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 2019 کال د فبراير د میاشتې شلمه نیټه ده په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي
السلام علیکم د امریکا د مرکزی کمانډانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د امریکا د سی ان ان ټلویزیون ته په یو مرکې کې ویل دي چې د اسلامي دولت ډله د امریکا لپاره یو ستر ګواښ دی او ویل دي چې دغه ډله د ټولنیزو رسنیو د لارې په امریکا کې اړیکې پیدا کوي هغه ول چې امریکا باور لري چې داعش په ټولنیزو رسنیو د معلومات راټولوي چې په راتلونکي کې په امریکا کې د ممکنه برید لپاره چانه ګټه پورته کولای شي هغه ول دوی د افغانستان په امریکا کې د برید وړتیا رول تر نږدې سوي دي شغلی جوزف خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته مکمله توجه ضرورت دی هغه زیاته کړه دوی د یو ډیر پیچلی او خطرناک ګواښ را پیښوي چې په کار ده چې موږ ورته متوجه سو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله چې ځان د خراسان ډله بولي په وروستي کلونو کې فعالیتونه زیات شوي دي د هند پوز تور لګولې دي چې د پاکستان پوز او استخباراتي اداره آی اس آی د کشمیر په سیمې پلماما کې د پنځمې په برید کې لاس درلود د هند پوز وایي چې د پلماما د غبرد د جیش محمد تراګری ډلې د پاکستان پوز او د استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کړې دي په دغه ځانمر غبرد کې د هند 500 سمتي عسكر وژل شوي وو د هند پوز لوړپورو چارواکو په سرنګر کې یو مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د جیش محمد هغه کسان چې د پاکستان د پوز په مرسته د غبرد تراکړی وو د هند پوز دغه ټول کسان د سلو ساتونو په پوره کېدو نه مخکې وژل دي د هند عسكر وویل دي چې د تراګرو سره په نشته کې درې تنه وژل شوي دي د هند پوز ادعا کړې ده چې په دغه وژل شوو کسانو کې یو کس هلال احمد د کشمیر وو او دوه وژل شوي تراګر فهد او رشید د پاکستان اتباع وو په دغه کسانو دا تور لګول شوی دی چې د جیش محمد د مشر مولانا محمد اظهر نږدې کسان او د کورنۍ بمونو جوړولو ماهران وو د هند پوز دا هم ویل دي چې دغه کسان د پاکستان نه کنټرول کېده د هند پوز په کشمیر کې د افراطیانو ته بیا خبرداری هم ورکړی دی چې هر هغه څوک چې د تراګرو فعالیتونو نیت لري هغوی به پنه شکړي له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم ملت ته په وینا کې ویلي دي چې د هند تورونه بې بنیاده دي هغه ویل دا نوی پاکستان دی او نوی فکر دی موږ نه غواړو چې زموږ خاوره دي د تراګرۍ لپاره استعمال شي او یا بل څوک زموږ په خاوره تراګري وکړي عمران خان دا هم ویل چې په افغانستان کې د ولس کلونو د جګړې وروسته اوس خلک د سولې لپاره خبرې کوي هغه ویل جنګونه شروع کول د انسانانو په لاس کې وي خو ختمول بیا د انسانانو په وس کې نه وي د سوریه حکومتي ځواکونو او د هغوی متحدینو په دې وروستیو هفتو کې په غیر نظامی سیمو باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی په دغه غیر نظامی سیمو کې د هما او د لیپو سیمې هم شامل دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
دغه غیر نظامی سیمې د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیه او د روسیې د ګډو هڅو په نتیجه کې جوړې شوې تر څو د عدلي پایلت باندې د سوریه د فوج چې روسیې ملاتړ کوي د حملو مخه بند کړي د سوریه په شمال لویدیس کې سیمې لا تر اوسه پورې د سوریه د حکومت په کنټرول کې نه دي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د عدلي پایلت کې چې هلته 3 میلیونه ملکیان ژوند کوي د سختو مشکلاتو او خطرونو سره مخامخ شوي دي د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر میرمن بشلت وایي دغه سختو وروستیو جګړو په ملکي خلکو کې مرګ ژوبله زیاته کړې ده او هغه خبرداري ورکړه چې همدا اوس هلته تقریبا 1 میلیون انسانان په ډېرې بدې ورځې کې ژوند کوي د هغې نتاق روبرت کولیفلی وایي چې د بشر د حقوقو عالي کمشنرې د ټولو خواوو نه وغوښتل چې د بینالمللي اصولو په اساس په نظامي عملیاتو کې باید په دې اطمینان حاصل شي چې ملکي خلک په حفاظت کې دي
پاکستان نه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له هندوستان سره د اړیکو سمولو په برخه کې د مرسته وکړي پاکستان د حملې غندلې دي او په همدې حال کې د هندوستان ته خبرداري ورکړې چې پر پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤول ونه ګړي د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ته په خپل لیک کې لیکلي دي چې د ځایي سیاسي لاملونو په خاطر هندوستان د پاکستان پر ضد دښمنه دریز نیولې او وضعیت یې ترنګل کړی دی تر دې مخکې نوې ډلې غوښتي وو چې پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او په دغه ځای په هند باندې بریدونه کوي بلې خوا په افغانستان کې د پاکستان سفیر زید الله زاهد نصر الله ویل دي چې که هند د کشمیر په د پیښې په اړوند د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا متحدایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به اثر وکړي. افغان او امریکایي مقامات پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته په اشاره تل ټینګار کړی دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي. ښاغلی نصرالله په داسې حال کې د هند د غچ اخیستنې په صورت کې د افغانستان د سولې د بهیر ځنډېدو خبر ورکړی دی چې ټاکل شوي د فروری پر 15 په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې وسی. د امریکا شپارس ایالتونه غواړي چې په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د بیړني حالت د اعلان په غبرګون کې د ټرمپ پر حکومت عریضه وکړي. د کالیفورنیا لوی څارنوال ژورو بسیرا د دوشنبه پر ورځ ناوخته په ایالتي فدرال محکمه کې خپل عریضه وړاندې کړې ده. په دې شکایت کې ټرمپ تورن سوی دی او ویل سوی دی چې د ملي بیړني حالت اعلان غیر قانوني او د سیاسي قانون خلاف دی او دا پریکړه د امریکا اوسیدونکي زیانمنوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. پام وکړئ رپورت ته. په پکتیا کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې له ښځو سره د کېدونکې زور زیاتی پیښې نه څېړل کېږي. دوی د ښځو چارو له ریاست او عدلي ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
سره له دې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر پکتیا کې هم له ښځو سره د زور زیاتی پر ضد مبارزه روانه ده، د دغه ولایت یو شمېر ښځې اندېښنه لري چې د زور زیاتی پیښو څېړلو ته رسیدګي نه کېږي. د پکتیا یو مدني فعاله نادیا وایي چې په دغه ولایت کې له ښځو سره په تاوتریخوالي کې کمښت نه دی تر سترګو شوی. د دې په وینا په ډیری مواردو کې د تشدد پیښې تر دولتي ارګانونو نه رسیږي.
خو که ډېر له حده زیات چې بیا د تاوتریخوالي د کلو د مشرانو سره شریکېږي یا ښځه په کور کې نه خود دي ټولو کې بیا هم سزا ښځې ته ورکول کېږي، نو دا دوی ته یو شرم یو ارت ګڼل کېږي چې دوی د خپل کورني مشکل قضایي ارګانونو سره شریکي.
په ګردیز کې د سویل ختیځون لپاره د بشر حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر وایي چې د روان هجري شمسي کال له پیل نه تر اوسه په پکتیا کې له ښځو سره د زور زیاتی شاوخوا سل پیښې ثبت شوې دي. په زیاترو مواردو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې د قومي مشرانو له لورې فیصله کیږي. خو د پکتیا د ښځو شبکې د مشرې میرمن زرغونې همت اندېښنه دا ده چې په دې ډول عدالت نشي تامینېدلی.
توفیر دا دی چې هغه قضایاوې چې د قانون مطابق سرته رسیږي هغه مثبتې وي او هغه قضایاوې چې د جرګو لخوا سرته رسیږي خامخا د خویندو حقوق د پښو لاندې کړي.
په ګردیز کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر د مسؤلینو په وینا له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې قتل، له کوره تېښته، ځان وژنه، اجباري ودونه او ځینې نور شامل دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصري نوریاخیل له ښځو سره د زور زیاتی پیښو د نه څېړلو اندېښنه پر ځای بولي. د هغې په وینا دا وضعیت له ښځو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې مرسته کوي.
ما هیله د هغو وروڼو نه ده د پکتیا د ټول ولس نه همدغه مدني فعالانو وروڼو نه چې دوی باید د عدلي قضایي ارګانونو په جریان کې واچوي چې د داسې کومو پیښو نه خبر سي، باید دوی ته خبر ورکړي سي تر څو پورې عدلي قضایي ارګانونه خپل اجرات وکړي.
د پکتیا د استیناف محکمې رئیس عطاولا فکری وایي چې په روان هجري شمسي کال کې دوی ته یوازې د دوو ښځو د قتل دوه جلا پیښې ورغلي. د ده په وینا ښځې د عدالت غوښتلو غږ نشي اوچتولی.
او اکثریت ورکیږي، یعنی نه راځي. د ولسوالانو دخوا مال ته په منطقه کې حل فصل کیږي، رسمي عدالت ته نه راځي، چې دا یو لویه ستونزه ده. ځکه چې ذکوریت یا مردانګي زموږ اساسو په اجتماع کې حاکم ده، نو د ښځو حقوق بېخي فایمالیږي. هلته ښځه یو متا ګڼل کیږي، هغه کمله شي هغې ته اهمیت نه ورکوي.
په ټولیز ډول فقر، بېسوادي، رواني ستونزې، د عامه پوهاوي ټیټه کچه، له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو څخه ناخبري او د ته ورته ځینې نور له ښځو سره د زور زیاتی اساسي لاملونه بلل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو ریدونکو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو اولس کلونو کې افغان شوزو د سیاست، اقتصاد، ښوونې او روزنې او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو څه پرمختګ کړی، خو اوس چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لپاره هڅې روانې دي، دوی ویره لري که طالبانو ته واک په لاس ورسي نو چې یادې لاسته راوړنې او د پرمختګ فرصتونه یې بیرته له لاسه ووځي. د افغان شوزو د اندېښنو په اړه پام وکړئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانه خبرو په اړه افغان ښځې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو د خپلو حقونو او ولس کلنو لاسته راوړنو حفظ او پرمختګ ته چې ګویا له لاسه یې ورنکړي اندېښمنې دي. په خوست کې مدني فعال نادی باوري امریکا غږ سره خپل اندېښنه په دې اړه داسې شریکه کړه.
آیا پراتونکي کې به طالبان چې کله جوړه کوي افغانستان خلکو سره یا دولت سره، نو ښځو ته به څه دوی څومره حقوق ورکوي؟ ځکه چې د هر جنګ قرباني زموږ خور ده، هغه خپل بچی، هغه خپل خاوند، هغه خپل ورور او خپل پلار له لاسه کې ورکوي. نو په دا کې موږ دې ته اندېښنه ښیو چې موږ ته به دوی څومره دې ته ژمن وي، حق به څومره راکوي او واقعا زموږ لپاره به څومره سوله وي، ځکه چې د جنګ قرباني موږ یو.
په ننګرهار کې مدني فعاله عارفه بیا خپله اندېښنه د پښتنې په ترڅ کې څرګندوي.
آیا دوی خود په ایسا کې د طرح لري چې دوی به په د هغې د قدرت په وخت کې به دوی خپلو وظایفو ته او تعلیم ته به دوام ورکوي، او که نه د پخوا په څېر به بیا هغه کلي خواري د کلي دوري او بېرته به ځکه هغه ډېر تیاره وخت و نو دوی ته هغه خوا ته ځي، او که نه دغه څه پرمختګ چې ښځو کړی دی دوی ته دوام ورکوي.
فارن پالیسی خبرونه بیا د واشنگتن لپاره د افغانستان د سفیر رویا رحمانی له قوله د سولې د روانو مذاکرو په لړ کې تر ډیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په باب لیکلي چې افغان ښځې نه غواړي له خپلو حقونو تیر شي. همدارنګه د افغان ښځو د شبکې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤله روبینه همدرد وایي د افغان ښځو شبکه د لاسته راغلو پرمختګونو د حفظ سربیره د اوسني نظام او د اساسي قانون پر پایښت ټینګار کوي.
من د نظام پایښت غواړو، دغه سیاسي نظام چې کوم دی، همدارنګه من د اساسي قانون غواړو چې باید پات شي په همدې وضعیت کې. لار کې بیا یو غوښتنه زمونږ د ولسمشر لاسته راوړنه باید نیک شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بیا امریکایي دی هیل خبرونه لیکي افغان ښځو ازادي باید د سولې د یو نیمګړي موافقې قرباني نشي. د خبرونه په لیکنه په دې خبرو کې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه دی ورکړ شوی او د مسلې له ښځو سره اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو له بیرته راتګه د افغان ښځو اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د سولې لپاره د روانو هڅو په هغه پلاوي کې چې مسکو کې له طالبانو سره په غونډه کې ګډون کړی و، هوا عالم نورستانی سره له دې چې د ښځو اندېښنې د هیواد او خپل راتلونکي لپاره بې ځایه نه ګڼي، خو ورسره دا هم وایي چې اوس د طالبانو په افکارو کې بدلون راغلی.
حق لري چون همیشه زموږ ښځې قرباني شوې دي په مختلفو حالاتو کې، هم د جګړې، هم اوس د اندېښنې، هم د چې په سوله کې قرباني نه شي. مګر موږ چې د طالبانو د استازو سره وکتلې هلته، د هغې له خوا نه د افغانستان د ښځو دپاره یو ښه زیری دا و چې د هغې په حالت کې یو بدلون راغلی و. هغې په دې باندې ډېر معتقده و چې موږ نور هغه څه چې تیر شوي وو باید هغه هیر کړو، موږ هغه حالات به بیا دلته نه وي، یعنی موږ شاته نه ځو، موږ باید مخې ته لاړ شو، په مخ کې نورې خبرې چې په دې باندې باید بحث وکړو، یعنی دې عاقبګر ده نه و.
وصله والا طالبانو د فبروري په 15مه په یوې اعلامیې کې وویل چې د اسلامي اصولو سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض شي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل شي. د طالبانو ډلې له 1996 نوینه تر 2001 میلادي کال پورې په افغانستان کې د واکمنۍ په مهال ښوونځیو ته د نجونو د تګ او په دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې وه. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري او به کتل شي چې په دې خبرو کې د افغان ښځو ځای ځایګای چیرته او دغه اندېښنو ته څه ځواب ویل کیږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپه 1269 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هند په کشمیر کې پر پولیسو لخونړی برید او د جکپړو هندي چارواکو خبرداري ورسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد به د هند د هر ډول پوځي برید جواب ورکړي. د نیوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د روانو ناندرویو جزئیات د آشنا تلویزیون پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سه شنبه په یو بیان کې له هند څخه غوښتي چې د پلواما د ځانمرګي برید په اړه پراخې پلټنې وکړي او زیاته کړې ده چې هند د کوم ثبوت پرته په دغه برید کې د پاکستان د ښکېلتیا تور لګولای دی.
مې آج هندستان کی ګورنمنټ کو آفر کر رہا
زه نن د هند حکومت ته وایم چې د پلواما د برید په تړاو موږ ساسو د هر ډول پلټونو لپاره تیار یو. کچری کوم پاکستانی په دې کې لاس ولري او تاسو کوم د اقدام وړ شواهد ولري موږ سره شریک کړئ. زه تاسو ته ډاډ ورکوم چې زه به اقدام وکړم.
عمران خان د غراز ویل ک هند پر حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ووایي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ
کچری هند پر موږ د هر ډول حمله فکر کوي بیا موږ هم غچ اخلو. د غچ اخیستو تا به پاکستان بل لار ونه لري ورسته چې بیا څکیږي ټول پر پوهیږي.
د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د پلواما تر برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شویو اندېښنو په هواري کې مرسته وکړي. قریشی په دغه لیک کې ویلي په سیمه کې د مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت په اړه چې یو لاغوی د پاکستان په وړاندې د هند د زور کارولو ګواښ دی د ډیره مهمه ده او په اړه یې ستاسو پاملرنه غواړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې مهال له ملګرو ملتونو څخه د منځګړتوب غوښتنه کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې ځانمرګ برید یو څلوېښت هندي سرتیري ووژل چې په هند کې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتۍ ګوته پاکستان ته ونیوله خو پاکستان هم هغه غندلی او پکې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. په هندي کشمیر کې د پاوز لوی قومندان جنرال کی جی اس دیلون نن خبریالانو ته ویل چې د دغه برید له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی.
د موټر پر کاروان دغه حمله بشپړ د پاکستان د دې هواد استخباراتو ISI او جیش محمد لخوا له پولې اخوا تنظیم شوی و. دا چې کورنۍ ارتباط پکې څه رول درلود په دې اړه څېړنه کیږي. موږ نه خې مونډلې او پر کار کوو.
ښاغلی دیلون د خپل دغه ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې نه کړل خو ټینګار یې وکړ چې جیش محمد د پاکستان د پوځ یو ماشوم دی او هغه د پاکستانی پوځ او ISI لخوا کنټرولېږي. د هند صدر اعظم نریندر مودي ژمنه کړې ده چې د دغه حمله په وړاندې به قوي عکس العمل وښيي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا شپاردس ایالتونه د بیړني حالت د اعلانولو لعمله په محکمه کې د جمهور رئیس ترامپ د ادارې پر ضد عریضه کوي. د خبر تفصیل له سمیولا جلال زسخه واوري.
د امریکا شپاردس ایالتونه غواړي چې د جمهور رئیس ترامپ لخوا په دې هیواد کې د بیړني حالت د اعلان لعمله پر حکومت عریضه وکړي. د اقدام په جنوبی سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د ترلاسه کېدو په هدف د جمهور رئیس لخوا د ملي بیړني حالت په غبرګون کې کیږي. د کالیفورنیا لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ناوخته په ایالتي فدرال محکمه کې خپل عریضه وړاندې کړه. په دې شکایتونو کې ترامپ تورن شوی چې د ملي بیړني حالت اعلان غیر قانوني او د اساسي قانون خلاف دی او د افریقا د دوی ایالتونه او خلک زیانمنوي. جمهور رئیس ترامپ د بیړني حالت په اعلان سره کولای شي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پاوز د ساختماني برخې او د قانون د تطبیق له یو شمېر نورو برخو څخه پیسې واخلي. سپینی مارنی تر اوسه د یو شمېر ایالتونو د عریضې په غبرګون کې څه نه دی ویلی خو محکمې ته د بیړني حالت د اعلان په اړه د شکایتونو وړاندوینه شوې وه. په شویو شکایتونو کې له محکمې غوښتل شوي چې د جمهور رئیس ترامپ ادارې ته اجازه ورنه کړي چې د کانګرس له هوکړې پرته د دیوال د جوړېدو لپاره له نورو برخو څخه بودیجه واخلي. د امریکا له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر کسان د سپینې ماڼۍ مخې ته په راغونډېدو د ترامپ د دې پریکړې په اړه خپله نارضایتي څرګنده کړه.
هیڅ بیړنۍ حالت نشته، دا درواغ بیړنۍ حالت دی. په سرحد کې بیړنۍ حالت نشته، د اقلیم په برخه کې بیړنۍ حالت دی، همدارنګه د اساسي قانون په برخه کې بیړنۍ حالت دی، د وسلو د تاوتریخوالي په برخه کې بیړنۍ حالت دی، په جنوبي سرحد کې بیړنۍ حالت نشته. نشي کېدای چې بیړنۍ حالت اعلان شي او تاسې د ګلف لوبې ته ولاړ شئ.
جمهور رئیس ترامپ وایي ځکه یې بیړنۍ حالت اعلان کړی چې دی د سرحد د امنیت لپاره د کانګرس لخوا په ځانګړې شوې بودیجه خوښ نه دی. په جنوبي سرحد کې ست دیوال جوړېدل د ډونالډ ترامپ د 2016 کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین یو مهمه ژمنه وه. په هغه وخت کې ویل کېدل چې مکسیکو به یې لګښت ورکړي، خو اوس مکسیکوي چارواکي وایي دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې د سرحدي دیوال لپاره پیسې ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر خبرداري ورکړي چې د سوریې د ادلب په ایالت کې د داعش په ملیشو باندې د حکومتي قواوو د حملو له کبله د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین د جنیو څخه راپور چالهلی.
د سوریې حکومتي قواوو او د هغوی متحدینو په دې وروستیو هفتو کې په اصطلاح په غیر نظامي سیمو باندې خپل حملو ته زور ورکړی دی. په دغو غیر نظامي سیمو کې د ادلب د ایالت په شمول د هما او الیپو سیمې هم شامل دي. دغه غیر نظامي سیمې د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې او د روسیې د ګډو هڅو په نتیجه کې جوړې شوې، تر څو د ادلب ایالت باندې د سوریې د فوج چې روسیې ملاتړ کوي د حملو مخه بند کړي. د سوریې په شمال لویدیځ کې سیمې لا تر اوسه پورې د سوریې د حکومت په کنټرول کې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د عدلي پایلت کې چې هلته 3 میلیون ملکیان ژوند کوي د سختو مشکلاتو او خطرونو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر میرمن بشلت وایي دغه سختو وروستیو جګړو په ملکي خلکو کې مرګ ژوبله زیاته کړې ده او هغې خبرداري ورکړی چې همدا اوس هلته تقریبا 1 میلیون انسانان په ډېرې بدې ورځې کې ژوند کوي. دا غینتاق روبرت کولیف لی وای چې د بشر د حقوقو عالی کمشنر د ټولو خواو نو غوښتل چې د بیلوملي اصول په اساس په نظامی عملیاتو کې باید په دې اطمینان حاصل شي چې ملکی خلک په حفاظت کې دي. هغه وای
large numbers of civilians including hundreds of thousands of displaced people in Idlib and northern
Aleppo. یو زیات شمیر ملکیان او پسونو زرو بې ځای شو خلکو چې د ادلب او د الیپو په شمال کې پراته وو دغه سیمونه په وتل لاس پورې کړی دی. هغوی د یوې خوانه د حکومتي قواو په سختو حملو کې او له بلې خوانه د افراطیانو په ظلم کې چې نه غواړي هغوی د دغه سیمونه ووځي راګیر شوي دي. خاغله کولیف لی وایي چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې مشره میرمن بیتلی د هغو 20 زرو خلکو د سنوش په باب زیات اندېښنه لري چې د دیر الزور په غرب کې چې د داعش د ملیشو په کنټرول کې دی ژوند دی کوو او اوس یې دغه سیمې خوشي کړي دي. هغوی په هغو موقتي کمپونو کې چې کوردي وسلوالو ډلو او د سوریې ډیموکراتیک قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي جوړ کړي دي ژوند کوي. دغه ملکیانو ویلي دي چې هغوی ته اجازه نشته ده د کمپونو نه ووځي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې نتا کولیف لی وایي چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په خاص ډول د هغو 200 کورنۍ په باب چې داعش د ملیشو په کنټرول کې په سیمه کې ژوند کوي سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه نتا کوي چې په دغو کسانو کې چې ماشومان او ښځې هم پکې شته دي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د سختو هوایي بمباریو او د سوریې د ډیموکراتیکو قواو د حملو سره مخامخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د يهودي ټولونو لپاره اصلي ستونزه د دوی په خلاف د زیدیت زیاتېدل دي. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د مرکزی اروپا د مشرانو سره د عالی غونډې څخه یوه ورځ د مخه خبرې وکړې. ټاکل سوی وه چې د څلور هیوادونو د چک جمهوریت، هنګري، پولینډ او سلواکیا عالی غونډه د سې شنبې په ورځ سوی وي، مګر پولینډ له غونډې څخه ووت. دلیل یې دا و چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر توهین کړ. د امریکا ژغ خبریاله زلتیکا هوک په خپل رپورت کې وایي چې په اروپایي مشرانو فشار دی چې په خپل هیوادونو کې د یهودو ضد فعالیتونو سره مبارزه وکړي. دا رپورت په اوسواری
پاریس کې د زیړ واسکټ د احتجاج کوونکو یو ویډل فرانسوي فیلسوف آلن فلن اکیل کروت توهین کړ چې دا یو تیری و او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دغه عمل وغند. یهودی فین اکیل کروت تبصره وکړه چې هیڅوک باید په ده باندې د یهودو ضد چیغې ونه وهي او وایي دغه لفظي سرغړونې یو افراطي مسلمان کړی دی. فین اکیل کروت نو وایي
Les Palestiniens, c'est ça. Nous sommes racistes du fait de notre souci d'Israël, devenu aux yeux de certains
état. Do you think that we are not going to be able to do that? Because we are not going to be able to do that, we are not going to be able to do that, we are not going to be able to do that. Because we are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. ستیزت کې د فرانسې او تاریخ پوچ دغه پیخې په ویډیو کې ولیدل او سره موافقه نه لري. تاریخ پو وینسنت دو کلرت وای
It is important to stop saying, oh no, it's not anti-Semitic because dirty Jew wasn't said. On top of that,
دا مهمه ده چې دغه خبرې بند شي. دا د یهودو ضد نه ده ځکه چټل یهود نو ویل شوی. تیری کوونکی خو پوهیږي چې چټل یهود ویل د قانون خلاف دی. په داسې حال کې چې چټل سوهنیت ویل غیر قانوني نه دی، ځکه نو دا باید واضح شي چې دا د یهودو ضد یو بې ساري مسله ده. اروپایي هیوادونه د یهودو ضد عوام قتل د یاد سره مبارزه کوي چې له تیر وخت نه ورته پاتې دي او ځینې دغه دستجمعي ملامتي ردوي. پولینډ د عام قتل په وخت کې د هر جنایت ملامتي په ټول هیواد باندې اچول غیر قانوني کړه. د نازی د دورې د پولینډ د وژنې کمپونو یادول وس په قانوني لحاظ سزا لري، مګر په اسرائیلو کې ډیر کسان غندي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د وزیر کتس د یکشنبې د ورځې په مرکه کې د پخواني صدر اعظم اسحاق شمیر له قوله وویلې پولینډیان د مور د شیدو سره یو ځای د یهودو ضد ملګري دي. پولینډ د عالی غونډې نه سمدستي ووته چې ټاکل شو وه نن د سه شنبې په ورځ په بیت المقدس کې وشي. د پولینډ صدر اعظم میتیوز مورا ویچکی انه وای
сформулирования, которые падли
The remarks that were made by the acting minister of foreign affairs Mr. Katz are absolutely unacceptable not only in diplomatic language
هغه وینا په قطعي توګه په هیڅ ډیپلوماټیک لهجه کې د منولو وړ نه ده چې د اسرائیل او د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر خاغلی کتس او وکړه، مګر زمال لپاره په عام محضر کې هیڅ د منولو وړ نه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل په درسته نړۍ کې د یهودو لپاره د یهودو ضد اساسي ستونزه ده او نوی بڼه was what occurred in Netanyahu why
the malicious efforts to demonize the Jewish state deny the Jewish people and only the
بد غونی کوششونه روان دي چې د اسرائیل دولت بد وخی او ازمن په پلارنی ملک د یهودو د خود ارادیت حق رد کړي. زه فکر کوم چې موږ په سرګند توګه ویل شو چې د یهودو ضد نوی بڼه سهونت ضد ده. دا فرق نه کوي چې کوم زنه راغلی ده. موږ دا په ختیس کې دومره نه لرو، موږ د منځنی ختیس په ځینو سیمو کې لرو او موږ په لویدیس کې لرو. د یهودو ضد او د کرکې وینا د اروپا په ډیرو هیوادونو کې غیر قانوني شوي دي، مګر په یهودي ټولنو باندې حملې په خاصه توګه په فرانسه کې زیاتې دي چې اروپا کې له ټول نه زیات مسلمانان پکې اوسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوښ د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.